150 نور ژوبل شوی دی. د وزارت دغه اعلان وروسته له هغې وکړ چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې وویل چې دوه غړي او یوه نجلۍ په دغو چاودنو کې چې هغه مرموزې بللې ووژل شول. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزیر فراس البایز وویل د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په بیروت کې د ایران سفیر مشتبه امانی هم د ټپیانو په ډله کې دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې فارس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي هغه په دې چاودنه کې برسیرن ټپي شوی دی. حزب الله وویل چې یو شمیر پیجرونه چې غړي یې کاروي په یو وخت وچاودل. رویترز خبری آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی خبر ورکړی چې دغه پیجرونه چې چاودلي د دغو وسیلو وروستي ماډلونه وو چې حزب الله په وروستیو کې هیواد ته راوارد کړي وو. پیجر د مخابراتي اړیکو یوه کوچنۍ وسیله ده چې خپله ځانګړې شمیره لري او لنډ لیکلي متنونه او غږیز پیغامونه پکې استول کېدای شي. د راپورونو له مخې د لبنان په جنوب او شاوخوا سیمو کې د حزب الله ډلې د وسلوالو او مرستندویو کارکوونکو په ګډون په سلګونو غړي په دغو چاودنو کې ټپیان شوي دي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت دغه چاودنې غندلې او هغې د اسرائیل لخوا سایبري حمله بللې. د وزارت په یوه اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې یو شمیر پیجرونه په سوریه کې هم چاودلې او زیاته کړې ده چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د اسرائیل دغه خطرناکه او قصدي عمل د اسرائیل له هغو ګواښونو سره همغږی دی چې د لبنان په وړاندې د جګړې د پراخېدو په اړه یې ورکړي او هم هغه د لا زیاتې وینې تویونې ویجاړې او تباهۍ په اړه د اسرائیل دریس ښکارندوی کوي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به د دغو چاودنو په خاطر عادلانه مجازات شي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل د پوځ ویان پرته له دې چې مستقیما چاودنو ته اشاره وکړي وویل چې د اسرائیل لوی درسیس جنرال هرزی هالوی له جګپوړو چارواکو سره کتلي تر څو وضعیت وارزوي. د ویان ویلي چې په پالیسۍ کې بدلون نه دی اعلان شوی خو له احتیاطه باید کار واخیستل شي. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په سلګونو ټپیان روغتونونو ته لیږدول شوي او له ټولو خلکو یې غوښتي دي چې که پیجرونه لري هغه د سمدستي لرې وغورځوي. په لبنان کې دغه چاودنې داسې مهال شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند د رامنځته کولو په هدف د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې سیمې ته تللی دی. که څه هم ډېر تمرکز په غزه کې په روانې جګړې دی خو د اسرائیلي ځواکونو او د لبنان د حزب الله د وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د وژل شوو ډېره برخه یې په لبنان کې د حزب الله وسلوالو ته اوښتي خو په اسرائیل کې هم ملکیان او سرتیري وژل شوي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. دغو نښتو د لبنان او اسرائیل ترمنځ پولې ته د نږدې سیمو په زرګونو کسان اړ کړي چې له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه شي.
آزادي رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلې.
ګوټي ګولونه اورونه سیندونه اوبه چینه چینارونه یو څه بل څه د دې په ماړې راسري.
د پروین ملال شعر له
د ترجمې په څیرې جلی پتور کفن کی جان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پریخ پرونه کې مو د میدان ورتک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر می اخیستې.
یو څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی راپور یې راکړي.
یا پلونګین مایه نه ز دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړل شه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبی دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبی دستوره د اسلام آباد په پی ڈبلیو ڈی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبی تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپرل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک رو او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستورې په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی، خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه منه چې په 43 کاله کې یا 1.5 کاله کې پښتانه ټولنه په مجموعي توګه را تیره سوی. سایل هر 3 کاله بعد د پښتانه ټولنې ته، پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل.
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف ته خپل لیکوال خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2,000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1,000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په اړه کتري نه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دې دادی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زموږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علي کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زدا سره ډلې پرې پدې اځه شاعرانو ادیبانو کې لارما ته سپارش په پارش دا کیسم نه ناراضي او نمز دګړې دي کړه، نو هغه کړي دي دغه سې کړي دي او زه ورته هر کله وای مزګه چې زمګ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د جېب د پاره دا دې د ودې د پاره دا هغه د خلکو د یادولو د پاره د پاره ټولو پښتنو کې لکه دا سه یو تنظیم نو چې دغه سه کارې کړې وي. الان کې ډیر مالدار خلک شته او دې جبه ته چې کم دې دا ډیر زیاته غریب جبه ده په دې حواله خدا دې چې ما خپل خیال دا دې چې د دې عمر مالدار جبه او د دې عمر زرخیز جبه د دې عمر یعنی سخی جبه دا زما په خیال چې په ډیرو کمو جبو کې بولي.
سهل صاحب د شیر خبرې تکرار شو، نن سبا شیر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شیر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې. بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه دا دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا کیسټونو زمانه ختمه شوه. بیا رو رو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان لې چې کوم دې کنه کیسټ نیبو کې هغه کیسټ هم اوس نشته. خپلو حالاتو باندې نظر نه وراچو، منگ ټول قصه چې کوم دا قومی مسئلہ دا کا ترقی پسندانہ مسئلہ دا کا روبانی مسئلہ دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی.
دا ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما خوانځای دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه، نو دا دا شعرونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بې وسي دی څومره زور دی په دې خاوره کې کنه. نو په تور به قسم سترګو اخلم، رک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلي کې تاسو درزي وای کنه، د دې درزیتوب د شغل د سه منظم رتم خپل شیر کې ویني، یا د سه احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده، او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم. نو زما لکه دردیتوب کما کړې دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو. نو بیا به مې ستخو کو سه محنت په بېکاو، نو ما مزدوره هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دی د زمیندارۍ چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواړه مې کړي، مزدوره مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه و، د رزق ګټلو یوه دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته، لکه د هېڅ شي بازه زه نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېرې مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خیشئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي دغه درد، او یا شاوخوا دا طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه دا شعر باندې اغیز کوي او کنه؟ دغه څه سوال مې مطلب دی.
دا نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی، نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه، نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سندونه، اوبه، چینی، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما خپله ډېره سړي. زه که په لاره خوب مې هم زنګي که نه، نو ځان یخ ساتمه، زه تماشه کوم، زه مشاهده کوم. نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکړم، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم چې په ما هغې اثر وي زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو وي که نه.
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی پکې، روانه ده کیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرف کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم جواب کولی کنه که خلک کم شي که نه نو بیا یې نشم جواب کولی بیا دا ده چې لکه زما د شعر مینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي ته پوه شوې نو زه خو چې چېرته هم رسېدلی یم هغلته خلکو اورېدلی یم هغلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خوده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي تاسو څه وخت شعر لیکئ
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تلې ده بجلی چې تلې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلې ده شعر مې لیکلې ده او یا چې کوم دی د خوب نه به یو ټوټه دی مرا شو کولې دا او شیر چې کوم دی دا په زور نشي لیکلی یا په ایرا کرے چې کله شیر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه هېڅ بلې دي لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې روان کړي دي لیکلي بي دي او روان کړي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نه وي نو نه یې لیکمه کنه نو هسې کاغذ تور را تور کړمه څه 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 نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک دی نو زه څه لیکمه بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي یعنی سخت ده خبرې شپې وشي خو خیر د عمدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس لته سونه وکړم چې ش شعر څنګه شعر وي
زه خپل لکه دا به کراش دی د شعر چې کوم دی کدا دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو ده دی
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو بدا سی وایو کنا چې لکه سړی دا وای چې لکه په باکه دا شو کولې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی نشي ویلی چې دا سر څنګه دی سب مسئلہ ہی خدا دې چې خشیر چې کوم دی کنا کدی چې به خط تشکیل ممکن وي او سو کی وو کی نو هغه هر څوک چې ته وښه کنه ښه شعر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ٹھیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دی خو که موږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد لی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه غوږ دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سړی کې نه دی نو داغې اثر هغه بر نه وي څومره چې دی ښه د لفظ تړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کول خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی کنه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای خبر
سایل صاحب امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکله احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسېږي کنه که تا یبا هغه ځای ته نه بیا یې کنه هغه ځای ته دې نه رسېږي نو ته ورته نه شې رسېدی یبا ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا ز پختو پاک لا ز پختو سره بین لا ربا خو په دی ور سره هم بین لا ربا چې په پختو کې شې څومره توان دی دا ماته په نورو ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبي خبره کوم ما په دې اکله یو شعر لیکلی دی چې زار د پختو چې ادا ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې و ډېر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعرونه هغه داسې هغه لفظونه دې داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي عام هم پرې پوهېږي اوس که ته تشریح د دغه کې زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی ځکه چې معنا چې کومه د شعر یوه معنا نه لري د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنې سره محدود کېږي شعر نه معنا کېږي لکه حسن چې نه معنا کېږي
بالکل یعنی که شعر معنا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګوري بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه نورې معنا پیدا کوي د یو ناقد وایي شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسیدلی دي دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه آخوا ته
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زما په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه ورو ورو کوشش کوي او دغه سي دي اٹک نه غاړه ځینې خلک ته ادا دي چې خبرې کوي چې اوس تاسو کوي چیرې د دې سړي عمر سوبره ده دا سوبر سړی ده او دا څنګه سړی ده دا پلان دې دا ډیګری ده کنه ځکه چې سو کم ورته چې کم ده کنه دا دغه کی زما شعر ته شریک کی نو ساغي سره دغه پیدا شي مطلب شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه اوس دا پکار دی چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو په انګریزۍ کې ترجمه کړو په اردو کې ترجمه کړو زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري تپوس کوي چې دا څوک دی دا کب ځای دی دا څه دي دا څه دي
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کرداره په کار دي یعنی یو کردار هم په کار دی یو شاعرانه کردار په کار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کېده معنا بدلوي یعنی دا دور ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه کدې په بل مصر کې واته لفظونه کدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به قافیه او د ردیب زده کړي یا به په لکچر کې ورته څوک وایي چې قافیه دې ته وایي ردیب دې ته وایي او دی به راشي اوکې به دي او قافیه ردیبونه به وجړي. دا شاعری نه وي په اصل کې, شاعری ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې, شعرونه, پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولای دی.
غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي, د غوړي دلی دسترخوان وژم, پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي. ټولې کړکۍ پرانیزي, دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي. و ډبرونو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا ناراضي, پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان نشوي. څو ارواګان ستړي ستړي په بازار کې لالهان د ګرځي, د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی. وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي. د ترجمنی په څیرې انجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې, ټول رنگونه په بازار کې ورک دي. د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي, د رنګریز خوم دی په کسوي دلته, د بوټي ټال دی پلورل سوي بلته, مرینو وړانګو بغاوت کړی دی. اسمان تخته وریځ په غېږ کې ګرځي, څاڅکي له تندې څخه ملسولو اوبه نه لري. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشوي. د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي, د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي. د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه. بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوي, د دعا نرم توري د حسک په لوري الوتلی نسي. تشال د تورو او زګیرویو ډک سو, اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي. زګیروي به څنګه رسمیو او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي. پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردي وژه وژه ماشومان وشي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري.
ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه ثبت کړې دي. د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات په راپور کې.
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی. کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو, هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لیږلې دي, وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نو موڑی وای یو شمیر دغه سیمه تر 2500 کلونو پوری تاریخی مخینه لري او په خبره چې د دې سیمو درغول لپاره هم د هڅې فیل کړی دی. نو موڑی لخلګو وغښتل چې د تاریخی سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخی اثر لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندې کړي.
نو لس می مغنور ثبت کړی دی، دلته موږ سره ثبت کړی خو وزارت تر اوسه لیږل نه دی. موږ پلان کړی ورو ټول ولسوالۍ سفرونه وکړو، ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونی سیمه شمیر به تر یو نیم سلو رسیږي. سیمو بهر ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان دی. نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا 2500 کاله قدامت لري، تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټول مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحه دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موزیم جوړ کړی دی، موزیم ته دې وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نو موري د یو سبسوي تاریخي جماعت پاړه وای
د جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډیر دی او د دې په خوانه د جماعت وو. خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو څلور څلور کاله د وټلې دی چې په دغه لاسونه نیو کول کې دا ډیزاین شو دی چې دا او د دوه خورسه کوم چې دا جماعت سندلام دی د دوه خورسه هغه غړې دا یو رقم کاودای نه دی دا غړی مړی ته جوړی هغه به سلوو بیا به دوه ساګای کډاوله او ګای پور سکرټرو یو برخه سیمنٹ پور سکرټرو چې د دوه د سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډیر کلک جوړ شوی دا
دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمه ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمه او بستاني سیمه ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخي اوس مهال په دغه ولایت کې 15 تاریخي سیمه سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنه ترې وکړې. خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې لڅ باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر کرشتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې نو او ډیر ډیر دغه ډیر مشهور یا مدرس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي دوی اکثره یا د بهر ستللي و حتی که د پاکستان او د ایران سعودي تللي و هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې. ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیره یو غټه بودیجه دغه مرستو سره اختصاص شوی وه چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته ووم زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي دي. نو په دې دلیل زما پر هنر یې هېڅ کم تاثیر نه دی کړی او هغه په اصطلاح د تحول ورست اول سندره هم غزنا سندره و خود چیز ډیر مشهور نه يم یا خلک دې ته پام نه کوي هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خواولین سندره ما ویل د غزنا ذات سندره ما ویل.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده څنګه همداسې نه ده؟
بالکل ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دی یا په دورستی تحول کې دی خاطر اغله مثلا غرب تراله یا د به وطن سره به کور سره مثلا په ډیرو ستونزو او په ډیرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښول ته مجبور سو یا 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 باید للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا بتیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل نو هغه محسوسیږي خو بیا هم ځکه کله دا خبر زه په دې شرمېږم بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی زوم زه والله هېڅ پیام نه لرم خو دا چې زه خپله پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ادامه ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي تدې خو ټول به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو خو دا خو ښه خبره نه ده
آسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوې هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری
فرق یې بعضی کسان د څه وی چې هغوی د هنر ترڅنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم درلو هنر هغه ته ډوډۍ نه ورکول هغه ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغه یوازې هنر په اصطلاح پاله یوازې مسلک هنرولو نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې هغه موهیت باید دوی ته برابر سي هغه نقص کړی دی او پات سودا نور دبل ډاله چې ده یا دا دوه مډاله چې ده دوی فعالیت کوي دوی که هنر مونه کې مثلا نور دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ ته وړي ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سوی اغیزمن سوی خو ټول په دلیل سوی دی
لتاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پنار شخی هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ماوده درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبسيوي دي هغه ماده د سره په ګډه کوم پوسټ کړی دي او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا د پاره ډیر نیوی دی او که څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښ ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو شه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاصه علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي ډیر خوشحالي
تاسو او بخشی تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندری او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابرۍ نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لری هغه نوټیشن لری کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړی صرف د غربي او د شرقي موسيقي تر ما بين زلجنو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پیچل هباس دی زخپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خو نور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندرو ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقي علمي زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښه تاسو سرمسب هڅه ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي سي او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرې چې پاره کې ټول تعریف سی وی یا دلته چې په زخپل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کې د موسیقي دا الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلې خډیر کسان وای چې تر یو حد پوری سوي دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوي معنی دی لیدلې کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې استا سي د پښتنې جواب یو په یو دا کما سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشډکه کیسه د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مختلف خبره الف ب ورته برابر کیم دا سینه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی او تاسما او باید وسی
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتول اماتوران یو ډیر کسان چې دی وس کمپوز جوړی دی تجربه یا تجربه د متمخې جوړی یا نه پېژم ډیره موسیقي اوریدل یا ډیره خوشي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیرو کوم خلکو جوړ کړی دی چې هغه یعنی علمي زده کړې پکې ولري
لاغلی مهرابي څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم شته وی
خبر نه یه دا اراده هم شویده یو اشکلا زندگی کبی